مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:00 بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته راغلاست یم. په دې خبري ساعت کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه د خبرونو او رپورټونو ترڅنګ درته شننې او تبصرې هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه ویان منور شاه.
اول د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی په دې صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ ذمہواری په وفاقي حکومت ده. د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د ګلبدین د حزب اسلامي وفد کابل ته رسیدلی دی او عراقي ځواکونو د موسل ښار یو شمیر سیمې د داعش وسلوالو نه خلاصې کړې دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی په دې صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ ذمہواری په وفاقي حکومت ته. نوموړي پرون د سواد د دورې په وخت یوې جلسې ته خپل وینا کې ویل مرکزی حکومت ورته د خپل برخې بجلی نه ورکوي.
زمونږ صوبه د خپل ضرورت ته زیات 1000 میگاوات بجلی پیدا کوي، هغه حق ته مونږ نه وو، لیکن د آئین مطابق چې روزانه څومره بجلی جوړیږي
بلخوا وفاقی حکومت په وار وار ویلی په هیواد کې په مجموعی توګه د بجلی کمی دی چې له وجې په نورو صوبو کې هم لوډ شیډنګ کیږي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي د دغه سیمې د کډوالو د واپسۍ اخیری مرحله شروع شوې چې د روان کال تر پایه به سرته ورسېږي. نوموړي تېره ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د دې کډوالو سره د ستنېدلو په وخت ضروري مرستې هم کیږي.
دا اسوار لسمه مرحله ده د دسمبر پر ان شاء الله العزیز مسلسل جاری وي سوا د عید چټیانو نه او د کی چې سمره فیملیز بقایا پاتې دي اب خپل راکته واپس دي. دا د ټولو نه پهلم چې پولیو کا تریور کوي، اغه نه پس 10000 روپے ترانسپورت ور کوي، 25000 روپے سسټیننس چارجز ور کوي، اغه نه علاوه دلته مفت خوراک ور کوي.
یاد دی وی چې په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د راه نجات په لوم پوزي عملیاتو لوجې خوښه 1,60,000 خلک به کور شوي وو. د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د ګلبدین د حزب اسلامي وفد کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړي د نوم نه اخیستلو په شرط بیګا مشال ریډیو ته د دغه وفد کابل ته رسیدل تایید کړل. خدای ونه ویل چې د سولې د خبرو دویم پړاو به کله شروع کیږي. هلته په کابل کې د حزب اسلامي د وفد مشر امین کریم 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل
جانبین با تفاهم کلی در مسائل سند
دوارو خواهود موافق لیک در سند پر عمومی توافق کرده. خبری پای ترسیدلی او حق پراو پیل شوی چه در موافق لیک پر موادو در توافق در ترنگوال پر وضاحت رامستشی تو دوار ارخونه پوشی چه چنگ او پس دول در موافق لیک اساسی مواد پا عمل که پلی کولیشی.
حزب اسلامي سکم دو میاشتې وړاندې هم د افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې کړې وې. د افغانستان د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې نن سهار څخه باندې 15 بجې وسلوالو طالبانو برید پیل کړی دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیم هم پیل شوې جګړه تاییدوي خو وایي چې تر اوسه یې د اوښتې مالي او ځاني تاوان په اړه معلومات نه لري. په وانت وایګل کې پراته افغان سرتېرو مشال ریډیو ته وویل چې په زیات شمېر کې وسلوالو مخالفینو سهار د ولسوالۍ په مرکز برید پیل کړی. دوی یې هم مقابله کوي خو له مرکزي حکومت د هوایی او نورو تازه دمو ځواکونو غوښتنه کوي. د نورستان والی هم سیمې ته د هوایی ځواک لیږلو غوښتنه کړې ده. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. ریپورټونه وایي عراقي ځواکونو پرون په موسل ښار کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نه یو شمېر سیمې نیولي. یاد ښار د داعش مهم مرکز دی. عراقي چارواکي وایي حکومتي ځواکونو پرون د موسل ښار په جنوب کې څلور کلي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش له وسلوالو نه ونیول. د صالح حسن په نوم یو سیمه ییز چارواکي د جرمني خبري ایجنسۍ ډی پی ای ته ویلي حکومتي ځواکونو د وسلوالو هغه لاسګاډي هم الوزولي دي چې له بارودو ډک وو او وسلوالو غوښتل چې د هغوی د قبضې نه وتلي سیمو کې پرې بریدونه ترسره کړي. موسل ښار په 2014 کال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبضه کړې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د جرمنی د خارجه چارو وزیر وای د شام په محاصره شوی حلب ښار کې غیر عام خلک انساني مرستو ته سخت ضرورت لري او داسې ښکاري چې د غمرستې به د هوایي جازونو په ذریعه دغه خلکو ته وغورځول شي. فرانک والټر شټاین مایر پرون یوې ورځپاڼې سره د مرکې په وخت وویل هیواد یې په دې اړه د امریکا، روس او ملګرو ملتونو سره خبرې اترې کوي چې څه ډول په حلب ښار کې غیر شو خلکو ته انساني مرستې ورسول شي. په شام کې د ډزبندۍ د اعلان او د روس لخوا هر ورځ د انساني مرستو په خاطر د دریو ګنټو لپاره د هوایي بریدونو د ودرولو د ژمنې باوجود په حلب ښار کې تشدد دوام لري. د سویټزرلند پولیس وایي په دغه هیواد کې یو ځوان پرون په شمال ختیځ سینټ ګالن ښار کې یو ریلګاډي ته اور واچوه او مسافر یې په چاړه ووهل چې په نتیجه کې شپږ کسان ژوبل شوي او هسپتال ته استول شوي. ویل کېږي چې په ژوبلو کې یو شپږ کلن ماشوم هم شامل دی او چارواکو ویلي چې د ځنو ژوبلو حالت نازک دی. د رپورټونو له مخې برید کوونکی چې ویش کلن دی هم په زخمي حالت کې هسپتال ته وړل شوی دی. د دې برید تر شا وجوهات لا هم نه دي پړاګ شوي. او بل خبر دا چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به د رواني میاشتې په سلی رښتمه نیټه د ترکی دوره کوي. په ترکی کې د تیرې میاشتې د ناکامې کودتا نه پس د زرګونو حکومت مخالف خلکو خلاف کارویانو باندې د دغه هیواد او غربي قوتونو ترمنځ تناو پیدا شوی دی. د امریکایي ولسمشر دفتر وایټ هاوس او د ترکی وزیر اعظم بن علي یلدرم پرون په واشنگټن کې د دغه دورې اعلان وکړ. د خبرونو پای
تاسو مشال رادیو ته وګیاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي صوبه له ضرورت زیاته برښنا پیدا کوي خو وفاق ورڅخه اخلي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي د مسعود کډوالو ستنولو لړۍ به د روان کال تر پایه پورې جاری وي.
10,000 روپۍ ټرانسپورټ ورکوي، 25,000 روپۍ سسټیننس چارجز ورکوي، هغه نه علاوه دلته مفت خوراک ورکوي.
او تیر ورځ هم کوټې ته سیاستوالان ورغلي ول د وژل شویو وکیلانو د فاتحې لپاره. ورسره تاسو د کوټې پاړه باندې یو بل رپورټ هم په خبرونه کې اوري. په مومندو کې د بارډر د پولې تړلو لقبلا د دواړو خواوو کاروبارونه اغیزمن شوي دي او د حزب اسلامي له افغان حکومت سره د تړون پاړه هم رپورټونه لري. لومړی موضوع ته ورځو. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ګواښ کړی چې که وفاقي حکومت صوبې ته د اړتیا مطابق برښنا ورنکړي نو دای به د بجلی د ویش دفترونه وتړي. نوموړي تیره ورځ په سوات کې جلسې ته په وینا کې ویل پختونخوا له خپل ضرورته زیاته بجلی پیدا کوي خو بیا هم پکې د برښنا پارچا وي یا لوډ شیډینګ وي. د پسیما کې د پرمختیایي پروژو پیلولو اعلان هم وکړ. د سیمې اوسیدونکو وایي ژمنې ورسره وشوې خو اوس یې د پوره کېدو انتظار باسي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د سواد د دورې په محل تحصیلي بریکوټ زرخیل شموزو کې یوې لویې جلسې ته خپل وینا کې وویل چې دا وخت په ټوله صوبه کې ولس ته لویه ستونزه د بجلی نشوالی له وجې را مخامخ ده او د دغې ذمواري مرکزي حکومت ته دوی وویل
د خپل ضرورت نه زیات 1000 میگاوات بجلی پیدا کړي هغه حق ته مونږ خو لیکن د آئین مطابق چې روزانه څومره بجلی جوړیږي پاوے کی دمو 14% حصہ دا چاہا منترا کی د 2018 چی این پی حکومت شروع شد منتا پا 10% بانے حصہ ملاوی ما جلو سنو استل ہنگامے موکلے اخری اعلان کون کے والے چی انشاءاللہ پی خور کے بزر آوزم اور زو گورم چی دا دفتر سنگا چی ری پیسکو والا چی کلا پوری منتا بیجلی رانے کی.
وزیر اللہ زیادہ کرا چی دا بجلی پا نم پا دی صوبہ کی سیاست روان دے ولی دا ولس مسئلے نحل کی گی او د خیبر پختونخوا برخی بجلی روزانه پنجاب ته ورکولای کیږي.
د مونږه 1500 میگاوات 800 میگاوات روزانه سنټر اخلي او چاته ورکې پنجاب ته د امیر وو کام له تاسو کوم د مونږ بجلی پورګا کې د مشرې کې د واده مشر جوړ شوی ترانسفارمر ته چې به ګریډ سیټ نه نشته سره لایو نو ټیک نه دی صرف د ووټ ته پاره ولګوي چې صاحبار کې بجلی شي رښتیا نو سبق وي که پاکستان کې بجلی پروګرام شو دې صوبه کې بل لوډ شېډینګ زګا تاسو تارونه ټیک نه دي ګریډ سټیشنو کمې دي
پدغه مخا وزیر اعلی د تحصیل بریکوټ شموزو سیمې لپاره د سړکونو هسپتال تعلیمي ادارو او د ظلمو لپاره د لوب میدان جوړولو منصوبو اعلان هم وکړو. د وزیر اعلی دغه جلسې په اړه وروسته مقامی تنانو مشال ریډیو ته وویل:
زمالم محمد زمین ده زه د غالیګي وینه او سیدنکې ما بهر پاتې کېږم دوبۍ کې د دې نو امیدونه دي او ټول چې کوم نه وعده کوي او ټول لغه کوي هوس منګ بد دی دغه ته ګورو چې دا صرف وعده دي او کنه نور چې کوم نه عملی کاروي به کوي.
عمر فاروق زرخیر سرتارو شموزو زرخیره په تاریخ کې چې کم ده په زرخیر په شموزو کې پورون کې د جلسې نه شوی او دا ډیر زبردست کار شوی چې وزیر اعلی د کراغه نوم به دا ویلو چې لکه څنګه عام طور خلک تغرونه کوي خبر وکی ها وو شي لاړ شي نو چې آیا وزیر اعلی سب کم اعلانات چوکړه نوم به دې انتظار کوو چې دا کیږي او کنه کی او ان شاء الله زموږ امید دې دا وکی.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا د دین وړاندې سیدو شریف کې ولسته په سمدستي توګه مرسته رسوونکې ادارې ریسکیو 1122 پرانسته وکړه. د ترڅنګ مټه او کابل کې د ترقیاتي منصوبو پرانسته هم وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي د بیکور کړل شویو خپلو سیمو ته د ستنولو لړۍ به د روان کال تر پایه جاري وي. نوموړی ویل هغه کسان چې کورونه یې ړنګ کړل شوي ورته څلور لکه روپۍ ورکوي او ورسره ورته خیمې ورکوي. د جنوبی وزیرستان له انتظامی مشر سره د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود خبرې کړې دي او دا رپورټ یې راستولې دي.
یو میاشت کېږي چې د سولي وزیرستانه د رای نجات پوځي عملیاتو په وجه په کډو مجبور مسعود قبایلیانو د بیرته لېږدولو څوارلسمه او آخري مرحله لګیا شوې ده. په دغې اولې سره مشال ریډیو د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام سره خبرې کړې دي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دغه مرحله کښې به ټول څومره قبایلیون واپس خپل کلي کورونو ته لېږدول شي ټیکل ایجنټ ویایي
دا اسور لسمه مرحله ده د دسمبر پر ان شاء الله العزیز مسلسل جری وی سوا د عید چټیانو نه او د کی چې سمره فیملیز بقایا پاتې دي اب خپل لکه ته واپس دي
د دې خرګای پانچ نه چدای راو نیږي کین کین امداد ور سره کو
دا د ټول نه پهلمه چې پولیو کتری ور کوي اغه نه پس 10000 روپے ترانسپورت ور کوي 25000 روپے سسټیننس چارجز ور کوي اغه نه علاوه دلته مفت خوراک ور کوي
شوره سی جوړه طبيعت سو ور سره کو
الته د کورې په مت کې 100000 روپے د فول ډیمیج هاوس پر ور کو او 160000 روپے د پارشل ڈیمیج ہاؤس پر ورکو اغه نه علاوه ٹینٹونا این ایف ایس کس دا ہنس پر ورکو او در سیکٹر چې دی ڈرنکنگ واٹر سپلائی ایجوکیشن او ہیلتھ په دې باندې حق کار وسره روان دی
دا کبالیون تا ورته لکه چې څنګه تو شو جاي اغه ټول سہولیات په سونی سره ملوي
او زه ډیر اعتماد سره او د وسوک سره دا خبره کوم چې ټول سہولیات ودی ته په ډور سٹیپ ملوي
متځنه کبالیون ژغ دل دي چې می جوړه سږي کورینا مکمل ډنګ او تباد نو په شناس مونږ نن د څملې می سره اېڅ نوي څو یای
دې ته میرا یو ټینټینا خبر کوي او د مخ کې ملو شوی دی او هغه نه علاوه د څنګه ورسی دی مجه فورن هغه سروې شروع کوي او کورې پیسې مجه تقسیم اول شروع کوي
د پوځي عملیاتو په وجه د مسعود قبایلیانو 1,40,000 رجسټرډ کورانو خپل کلی کورونا پرې شي د وطن نورو سیمو ته بایدلې و په دغې شمېر کې هغه کورنۍ شامل نه دي چې کوم په خپل مرزي رجسټریشن کړای نه دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، خیرګی ټانک.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
تړون
په پاوکم 2 بجو
حجره
په 8:30 د پاسه 2 بجو
هارون باچا هنري غړی
په 2:30 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو
په بلوچستان کې سیاسي مشرانو او وکیلانو ویلي د کوټې برید د استخباراتي ادارو ناکامي ده لکه بل وشو. تیر ورځ هم په کوټه کې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د سینټ چیرمن رضا ربانی ورغلی ول او فاتحې وکړې. مولانا فضل الرحمن مشال راډیو ته ویل نورو ته د کوټې ګوتې نیولو پر ځای په هیواد کې دننه باید اقدامات وشي چې د نامنیو مخه ونیول شي. ځینو سیاستوالانو پوښتنه وکړه چې پاکستانی استخباراتي ادارې څه کار کوي چې په کوټه کې داسې برید وشو. ایوب ترین معلومات راکوي.
د کوټ په لوی روغتون کې د اګست په اتمه نیټه د ځانمرګي برید په نتیجه کې د وزل سو وکیلانو او خبریالانو د کورنۍ د غړو سره د فاتحې لړۍ روانه ده. د دې مقصد لپاره د هیواد د بیلابیلو برخو څخه سیاسي مشران او حکومتي واکداران د کوټ په لور مخره کړې ده. تېره ورځ د سینټ چیرمن میر رضا ربانی او د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن و کوټ ته راغلي وو. پر دې مهال د کشمیر کمیټې مشر مولانا فضل الرحمن و خبریالانو ته وویل
ټول قوم خوښ نه ده او غندو یې ډېر په شدت سره غندو او دا غواړو چې په دې حواله سره بجای دې چې موږ بل ځای په کمزوریو باندې بحث کوو ولې دا کمزوریان موږ مشترکه کمزوریان نه وبولو او په دې باندې مشترکه عمل د وزیر اعظم سره په مشورې کې په مخ وړاندې لاړ نه سي.
که څه هم حکومتي چارواکي وایي چې د پیش تر شا د ګاونډي هیواد هندوستان د استخباراتي ادارې را لاس دي، خو د بلوچستان سیاسي مشران او وکیلان پر پاکستاني استخباراتي ادارو نیوکې کوي او ویلي دي چې دوی د ولس د ځان په خوندي ساتلو کې پاتې راغلي دي. په دې اړه به غوږ سو سیاسي مشر حسین آغا ته.
دا زما چوکیداران درې تنخواوې اخلي، یوه تنخوا وایي زه فوجي یم اخلم، دویمه تنخوا وایي زه سپیشل ډیوټي کوم اخلم، درېمه تنخوا وایي زه د شپې ډیوټي کوم اخلم. درې تنخواوې اخلي، زما د صوبې 70% بجټ زما په چوکیداران خرڅیږي، لیکن ما ته حفاظت نه کیرا. اوس الزام لګی چې د را باید نو را خو نو زه نسم نیولای، را خو یو عام سړی نسی نیولای، را خو به دا څلوېشت انټلیجنس ایجنسیانې نیسي، هغه به کیفر کردار ته رسی. دوی خو موږ رسی، دوی زما تلاشي اخلي.
دلته د وکیلانو د اتحادیې یو مشر اسد اڅکزی ایډوکیټ وای چې په پیښه کې د وژل سو وکیلانو شمیره د شپېتو څخه لوړه شوې ده.
هغه د شپېته صدر درو شپېته پوری دا وکیلان ګوزمر د شهیدان تروس پوری موږ ته معلوم شوی دي. په دې کې دوه شهید شوي وکیلان په داسې حال کې موجود دي چې دا هغه شناخت یا دا هغه معلومېدنګ نه دی شوی، اوس هم هغه په وردی کې دي. موږ ته پیژندلګلوي خالي د دې د وردی سکیږي چې د وکیلانو کما وردی اغوستې ده او د دې شناخت روس پوری نه دی سوی، دا مړی وسوم موجود دي. او ورسره ورسره تقریبا یو نیم سل نفر چې کم دي اغز موږ د زخمیان دي، په هغه کې ډیر زموږ زنانی وکیلانی دي، اغه هم پکشي دي چې دا غو فلاله هیڅ نه د معلومه د مرګ د ژوند.
بل خو د سینټ چیرمن میار زربانی ویل دي چې د وسلووالو ډلو په ضد د نېشنل اکشن پلان څارنه په کار دي چې پارلمان وکړي. نوموړي د خبره تېر ورځ په کوټه کې وکیلانو ته کړې ده او ویل چې دا وخت د ولس دښمنه ډلو په ضد فوجي او سیاسي قیادت ته د یو مټ کېدو ضرورت دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا نیشن ورځپاڼې د لیکوال او شنونکي افراسیاب خټک مقاله خپره کړې چې پکې راغلي د پاکستان د ښه او بدو طالبانو پالیسي یا ترمنځ د توپیر تګلار لا هم روانه ده چې لوجې په دې هیواد کې په تیرې یو لسیزه کې د نورو تاوانونو ترڅنګ د پښتنو په سلګونه مشران، لیکوالان او پوهان وژل شوي دي. د مقالې مهمه برخه اسرار علم مومند اوروي.
په کوټه کې د وروستۍ اونۍ ځانمرګي بریدو لسګونه کسانو ته مرګ جوړه واړوله چې پکې څه باندې شپېته وکیلان دي. د لیکوال په خبره د برید د کوټې د دانشورانو ملا ور ماته کړه. د افراسیاب خټک په وینا دا چې دغه وکیلان زیاتره پښتانه دي او دوی به د خپلې صوبې د حقونو لپاره غږ پورته کوو، نو ځکه له دې ناوړه ګام سره د پښتنو روشنفکره طبقې ته اهم ډیر تاوان رسېدلی. لیکوال افراسیاب خټک وایي په دې تیره لسیزه کې د ریاست تر سترګو لاندې په قبایلي سیمو کې په سلګونه مهم مشران ووژل شول. په پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې د پښتنو د کمپرست غورزنګونو شاوخوا یو زر سیاسي کارکونکي وژل شوي. اوس په کوټه کې د پښتنو روشن فکره طبقې ملا هم ورماته کړل شوه. د لیکوال په خبره که څه هم ځینې خلک پر دې باور نه کوي، خو د یو خاص پلان له مخې د پښتنو دانشوران له منځه وړل کیږي او د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي. اپراسیا پټک وړاندې لیکي د نه سیاسي هوډ له کبله د ترګرې د مخنیوي کامی اکشن پلان مهمې برخې تر دې دمه نه دي عملي شوي. د مثال په توګه د مدرسو اصلاحات، په پنجاب کې د ترګرو او سغدریزو مرکزونه له منځه وړل او د قبایلي سیمو کډوال په خپلو سیمو کې آبادول او قومي بهیر کې شاملول د یاد پلان هغه برخې دي چې لا هم نه دي عملي شوي. د پاکستان دننه او له بهر څخه د فشار لکبله پاکستان د ترګری د مخنیوي قومي اکشن پلان خپل کړو، خو ریاست د غیر ریاستي عناصرو لمن زوړلو لړکی ناکام شو او اوس یې هم خپلې د سړې جګړې وخت پالیسۍ ته دوام ورکړی او همدارز افغان طالبانو، جماعت داوا، جیش محمد او نورو یو شمیر سغدریزه ډلو نه یوازې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی بلکې ځینې وخت خو ډیر زیات په ډاګه شي. د مثال په توګه د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان طالبانو دوه مشران له کوټې سره نږدې په ترسره شوو غونډو کې وټاکل شول. د افغان طالبانو مشر ملا منصور اهم په بلوچستان کې وژل شو. د پاکستاني وزیر اعظم د بلوڅ سره سلاکار په خپل ویلي دي چې د افغان طالبانو مشران نه یوازې په پاکستان کې ژوند کوي بلکې د ده په خبره دوی ورته یو شمیر سهولیات هم ورکړي دي. همدارا جماعت داوا په کشمیر کې د عملیاتو ترڅنګ د ځایي قوم پرستو غورځنګونو غړي وژني. ساده پوښتنه دا ده چې کله یو ریاست دا قسمه دوه مخیزه تګلارې پر مخ بیایي نو څنګه به ترهګري ختم شي او د کوټې برید په څیر د حملو مخنیوی به وشي؟
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. د تیرو څو کلونو راهیسې د لومومندو څخه افغانستان ته ګورسل لار تړل شوې ده چې لکبلې په کاروبارونو ډیر اغیز پریوته دي. کاروباری خلک وایي له دې لارې له جلال آباد مومند ته ډیر کم مزل دی او دا راز به په کم لګښت د افغانستان خوراکي او غیر خوراکي مواد مومند ته ورتلل، چې په نتیجه کې نه یوازې د دې سیمې بلکې د تر پیښورا د خلکو کاروبارونه روانول، خو دا ټول خلک بے کوره شوي دي، بے روزګار شوي دي. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال شانواز ترکزی راکوي.
د پاکستان او د افغانستان په پوله آباد د ګورسل محمد ایجنسی دروازه د تیرو شپږو کلونو راهیسې بنده ده، چې روزګاریان وایي د هغوی کاروبارونه 90% ولاړ شوي دي او د سیمې زیاتره ولس هم بهرنو ښارونو ته د مزدورو لپاره لاړ دي. ګورسل چې دی غاړې د بایزو سیمه ده، د جلال آباد نه ورته د روزګاریانو په وینا یوه ګنټه لار ده چې د هغې غاړې سوداګانې به په اسانه محمدو ته او بیا نورو ښارونو ته راوړلی شوې، ولې له دې اړخه به د غنم اوړو او څاروي وړی شو. په غلنۍ محمد ایجنسۍ کې روزګار کوونکی حاجي مینهدار وای
تقریبا زما بجاج مانی 95% روزګار مانی دومره کم شوی دی او مخکې چې کله ګورسل لار کولیاو کنه د مومند د ټول بچی بچی ته غزي پیاده رسیدله، هر سړی به خپل روزګار کاو، چا به مزدوري کوله، چا به تجارت کاو، چا به غوړو کار کاو، تقریبا ټول خلک روزګار او زغیز روزګار هم خراب شوی دی، زموږ دکانداری هم خراب شوی دی.
د حلیمزو قبیلې سره تړاو لرونکي ملک نثار احمد حلیمزی وای چې که هر کله په مومند کې دغه لار آزاد شوه نو امکانات دي چې هغه ټول ولس بیا محمود تراشی کوم چې پیښور، پینډی یا کراچی ته مزدور ولاړ دي.
د دې روزګار په بندېدو باندې زمنګ د مومند ایجنسی مردم شماري دومره کم شوې ده چې موږ په ټوله فاټا کې د ټولو نه وسی ایجنسی وو چې زمنګ خلک په روزګار شوې دي او غد دې زینه سو سو کال وشو چې تلی دي او غا کو واپس راشي، نو یو هو به موږ ته ډیره غټه فایده ده وشي چې زمنګ په فن ډبل شي، نو هغه په دې مجبورین باندې تلی دي چې هغه دلته سات نه تیریږي، نو کدا لارا کولاو شي نو موږ ته ډیره غټه غټه فایده دي او بدامنی چې کوم دنو دا بډې رزيته کمش.
نو دغه لارې د خلاصون لپاره په حکومتي ډول کوم ګامونه خستلی شو یا نه؟ د بایزو خویزو سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عبد الله شاه وای
نو دې کې مونږ دې خلکو ته دا شرط یې خو چې تاسو تکړه شي د خپل پولیټیکل اډمنستریشن سره او ال ای سره تاسو د خپل خاورې حفاظت وکړي او الحمدلله هغه دې کې کافی حد پورې انټرونشن شوه د خو دې کوي، ډیر زر به دا خلک دا خوشخبری واوري او دا لار به الله تعالی خلاص کړي.
او یاد دی چې څه مو د وړاندې د پاکستانی کسٹم محکمې چارواکي هم راغلي او په دغه لار د روزګار د بیا شروع کولو لپاره معاینه کړې و، خو ویل شوی چې په دغه لار روزګار بیا شروع کولو هم شي نو کسٹم ډیوټي حکومتی ٹیکس بپر جمع کولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
د سولے پر لو
مستقبل خورا
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشون د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال رادیو ووري
د حزب اسلامي او پلاوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو دوام لپاره کابل ته رسیدل دي خو د سولې عالی شورا سرچینې وای له پلاوی سره د خبرو بل پړاو تر اوسه نه دی پیل کړی په عین حال کې د حزب اسلامي استازي وای له حکومت سره موافقه لیک یا تفاهم لیک مکمل شوی خو پر جزئیاتو یې کار روان دی په دې اړه تفصیل احمد تکل ورکوي
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره د تیر ځل خبرو له بې نتیجې پای ته رسېدو وروسته دا د له دې ډلې سره د خبرو بل پړاو پیلیدونکی دی خو معلومه نه ده چې څه وخت د سولې عالی شورا کابل ته د حزب د پلاوي رسېدل تاییدوي خو د خبرو د بل پړاو د پیل په اړه څه نه وایي د سولې د عالی شورا یو مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل د حزب پلاوی پرون ناوخته کابل ته ورسېد دا مقام وایي چې د پلاوی له غړو سره خبرې نه دي پیل شوي خو له دې مخکې هم د حزب او هم د حکومت استازو په خبرو کې د پرمختګ ډاډ ورکړی د حزب د پلاوی مشر امین کریم چې مخکې کابل ته رسیدلی ازادۍ راډیو ته وویل چې د اختلاف پر ټولو مواردو موافقه شوي او اوس یې دواړه لوري پر جزئیاتو کار کوي
جانبین با تفاهم کلی در مسائل سند
دوار خواهود موافقه لیک در سند پر عمومی توافق کرده خبری پای ترسیدلی او حق پراو پیل شوی چه در موافقه لیک پر مواد و در توافق در ترنگوالی پر وضاحت رامستشی تو دوار ارخونه پوشی چه چنگ او پس دول در موافقه لیک اساسی مواد پا عمل که پلی کولیشی
ارسی عملی پیش میبره
د سولې د خبرو لپاره د حزب اسلامي یو اساسي شرط لدې مخکې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل وو او ویل کېدل چې د تیر ځل د خبرو د ناکامۍ یو علت هم همدا شرط وو خو ښاغلی کریم وایي حزب منلی چې په دې اړه پرېکړه د افغانستان ولسمشر وکړي د امریکا د حکومت له تور لست څخه د ګلبدین حکمتیار او د حزب د ځینو نورو غړو د نومونو ایستل هغه بله مسله ده چې د دې ډلې استازو تل ټینګار پرې کړی د حزب د مرکچی پلاوی مشر ښاغلی کریم وایي چې دواړو خواوو په دې اړه موافقه کړې ده
بند پنجم توافقنامه حزب اسلامی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان مکتوب به این مسئله است
د حزب اسلامی او د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت ترمنز د موافقه لیک پنځم بند پر دې مسئله ټینګار کوي چې د دې سند له لاسلیک سره سم د افغانستان دولت رسمن له اړوندو هیوادونو څخه غواړي چې د افغانستان د اسلامی حزب پر مشر او غړو ټول لګول شوي بندیزونه لري کړي تر هغه ځای چې موږ خبر یو اړوندو هیوادونو د افغانستان دولت ته دا تضمین ده همدی موافقه لیک په چوکاټ کې ورکړی دی
فشارهای بیرونی ای تضمین به دولت جمهوری افغانستان در چوکاټ توافقنامه داده
حزب سکم دو میاشتې مخکې هم له افغان حکومت سره پر یو سند چې 15 ماده درلودې لمړنۍ موافقه وکړه د دې ډلې پر مشرانو د بندیزونو لری کول د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د دقیقې نیټې ټاکل د دې ډلې د بندیانو خوشی کول له پاکستانه افغانستان ته د حزب د پلاویانو انتقالول او شفاف انتخابات د دې سند له مهمو موادو څخه وو
منطقوی اجماع باید وساتو چې د یو د پاره یو تروریست شوي او د بل د پاره بچلا نه د افغانستان په ګټه ده او نه هم د منطقې په ډېر صراحت او په صداقت مو دوی ته دا خبره وکړه چې د بندو جوړول د افغانستان د خلکو مشروع حق دی دا کار کوو د حقانی د شبکې سره یا د کوټی د شبکې سره یو کس چې زموږ اولاد یې وژلی تاسو نیولی تاسې یې راوښیاست په دې کې هم سری ټیټ سي سترګې لاندې ولویش که داعش په پاکستان کې ځالګۍ پیدا کړي او پټنځایونه پیدا کړي هغه به هم دومره لوی سي لکه چې دا نورې بلاوې لوی سوي دي
د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سره
دا ځانګړې مرکه ډېر ژر له مشال رډیو څخه.
د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره د سیمې او د افغانستان امنیت او وسلوالۍ او د ترهګرۍ په اړه بیلابیل موضوعات په دغه مرکه کې څېړل شوي دي. د دوی په انتظار اوسئ، دا به ژر در خبره کړو. په پېښور کې 12:30 او په کابل کې 12 بجې شوې. منور شاه د خبرونو له لنډی سره.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی په دې صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ ذمہواری په وفاقي حکومت ته نوموړی وایي. مرکزی حکومت ورته د خپل برخې بجلی نه ورکوي. هلته وفاقي حکومت په وار وار ویلی په هیواد کې په مجموعي توګه د بجلی کمی دی چې له وجې په نورو صوبو کې هم لوډ شیډنګ کیږي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي دغه سیمې د کډوالو د واپسۍ اخیری مرحله شروع شوې چې د روان کال تر پایه به سرته ورسیږي. نوموړي ویل د دې کډوالو سره د ستنېدلو په وخت ضروري مرستې هم کیږي. په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د راه نجات په نوم د پوځي عملیاتو له وجې خواوشا 1,60,000 کورنۍ بې کډه شوې وو. د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره 13 ورځ د ګلبدین د حزب اسلامي وفد کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان د سولې د عالی شورا یوې سرچینې دغه وفد کابل ته رسیدل تایید کړل. خدای ونه ویل چې د سولې د خبرو دویم پړاو به کله شروع کیږي. حزب اسلامي شکم 2 میاشتې وړاندې هم د افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې کړې وې. د افغانستان د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې نن سهار 5:15 وسلوالو طالبانو برید پیل کړی دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم پیل شوې جګړه تاییدوي، خو وایي چې تر اوسه یې د اوختي مالی او ځاني تاوان په اړه معلومات نه لري. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. ریپورټونه وایي عراقي ځواکونو پرون په موصل ښار کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نه یو شمېر سیمې نیولې. یاد ښار د داعش مهم مرکز دی. عراقي چارواکي وایي ځواکونو یې پرون د موصل ښار په جنوب کې 4 کلی د داعش له وسلوالو آزاد کړل. یاد ښار 2014 کال راهیسې اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبضه کړې دی. او د جرمني د خارجه چارو وزیر وایي د شام په محاصره شوی حلب ښار کې غیر عام خلک انساني مرستو ته سخت ضرورت لري او داسې ښکاري چې دغه مرستې به د هوایي جازونو په ذریعه د خلکو ته غورځول غواړي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورید. ویاند و منور شاه. اوس مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د ملک د کورنی صورتحال او د ترهګرۍ پر ضد کامی تګلاره باندې یو شمېر پوښتنې راولاړې شوې دي. او د پوز مشر په خپل وویل چې په کامی تګلاره د سم عمل درآمد نه کېدو له کبله د ترهګرۍ پر ضد اپریشن باندې اغېز پرېوتې. د ادارې په وینا که څه هم حکومت او سیاسي ګوندونو په ګډه سره د ترهګرۍ ضد کامی اکشن پلان اعلان کړی و، خو وروسته بیا ځینې سیاسي ګوندونو په حکومت ټکونه وکړل چې په کامی اکشن پلان باندې سم عمل درآمد نه کیږي. اداري وایي دا ځکه چې حکومت یوازې د بیانونو تر حد پاکامي اکشن پلان باندې عمل کولو او یوازې د یو څو نقطو نه علاوه په هیڅ یو نقطه عمل نه کیدو، د کومې له کبله چې نن د ملک صورتحال تر دې را ورسېدلو او په کوټه کې دومره لوی خونړی پیښه وشوه. اداري اخري کې وایي وخت راغلی دی چې د حالاتو ادراک وکړل شي، ځکه چې وسلوالو د خپل لاسونو نه دستانی نه دي کوزي کړي. دا جنگ لا روان دی، نو باید چې د کمی اکشن پلان په 16 نقطو پوره پوره عمل وکړي شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشر کړس پڼخ خپل اداري کې وای په ټول ملک او په خصوصي توګه په پنجاب کې د ماشومانو د تختولو پر ضد سپریم کورټ ل خپل اندي نوټس اغسته. د کوم رسو چې د پیښور پولیس والا هم له خوبه را ویښ شو او د پیښور د غټ سرکاري اسپیټال او کلینیکونو نه د ماشومانو تختونکو د اتو کسانو ډلې نیولې. اداري وړاندې وای لډيري مدیر احسی د پاکستان په مختلفو خارونو کې د ماشومانو د اغوا کېدو پیښې را روانې وي. همدا وجه چې په دې باندې سپریم کورټ نوټس واغستو چې دا معامله ورس په ورس سنگینه کېده. ادارې زیاتوي چې په داسې صورتحال کې به پولیسو لا نور چټک ګامونه پورته کول پکار وي او په ساینسي بنیادونو بور له کار کول وي. په دې حواله ریاست له به هم خپل ذمہواري پوره کول وي او د هرې صوبې وزیر اعلی له به د دې عمل مخنیوي باوري جوړول وي. او د دې سره سره باید چې ریاست د بیکوره او بېسوک پاک ماشومان لپاره د سرپنا بندوبست هم وکړي او په هر صبح کې د ماشومان د حفاظت قانون موجود دی خو عمل درآمد پرې نه کیږي باید چې په دې قانون په سختۍ سره عمل درآمد شروع کړي شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اجانس فرانس پریس په یو مقاله کې لیکلي په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر حافظ سید خان په یو امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. بلخوا اکانومیست مجلې په افغانستان کې په طبي میدان کې یا د روغتیا په ډګر کې ښځو ته د روزنې ورکوونکي پوهنتون هلو ځلو ته کتنه کړې ده چې د یو ډاکټر په نوښت خلاص شوی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
اے ایف پی خبری ایجنس لکی دا امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلی چې په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر حافظ سعید 13 میاشت په ننګرهار ولایت کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. حافظ سعید 13 کال هغه وخت د خراسان سیمې لپاره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر وټاکل شو کله چې د پاکستاني او طالبانو یوې ډلې له داعش سره وفاداری اعلان کړه. د خراسان په سیمه کې پاکستان، افغانستان او د گاونډو هیوادونو ځینې برخې شامل دي. اجانس د حافظ سعید وژنه په داسې وخت کې د داعش لپاره یو مهم نقصان بولي چې یاد ډله په پاکستان او افغانستان کې د قوي کېدو کوششونه کوي. تر شپږو میاشتو کمې مودې مخکې هم په افغانستان کې په یو برید کې د ډلې دویم مهم مشر عبدالرؤف خادم ووژل شو. اجانس لیکي د افغان طالبانو ځینې غړي اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته اوړېدلې دي چې یاغیان یې ځان د زیات خطرناک قوت ښکاره کولو په مقصد تورې جنډې استعمالوي. اجانس لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله پر شام او عراق سربیره د پراخېدو هڅې کوي چې په بیلابیلو کاروایانو او هوایي حملو کې په سلګونو جهادیان وژل شوي دي خو یوازې محدود پرمختګ یې کړی دی. بلخوا اکانومیست مجله لیکي د عزیز امیر په نوم د زړه یو ډاکټر په کابل کې د مورا ایجوکیشنل کمپلیکس په نوم د ښځو لپاره یو شخصي پوهنتون خلاص کړی دی. امیر چې په کابل کې د یو شخصي هسپتال مالک دی په مئی میاشت کې ښځو ته د طبي تربیت ورکولو په مقصد پوهنتون خلاص کړ چې پکې د ښځو د ماشومانو لپاره یو سکول او وړکتون هم موجود دی. په دغه یونیورسټي کې د طب، نرسنګ او د ماشومانو له پیدایش سره تړلي د علومو کورسونه خودل کیږي. مجللي کې په افغانستان کې ډېر شخصي پوهنتونونه دي خو مورا د ښځو ځانګړي لومړی یونیورسټي ده. مجله پوښتنه راپورته کوي چې آیا دغه پوهنتون به د ښځو تعلیمي حالت په ښه کولو کې مرسته وکړي که څنګه. ډېرې افغان جینکې له تعلیم نه محرومه پاتې وي چې یا خو په کم عمرونو کې واده شي او یا یې میندې پلرونه له هلکانو سره د دوی د ګډ سبق ویلو په حق کې نه وي. د طالبانو د واک په وخت یعنی د 1996 نه تر 1999 پورې په پرایمري سکولونو کې د جینکو شمیر 2.5% نه 6.4% ته راټیټ شو. د ملګرو ملتونو د تعلیم، کلتور او ساینس اداره وایي په افغانستان کې یوازې 24% ښځې تعلیم یافته دي. مجله لیکي حکومت د پرمختګ اوچتې دعوی کوي او وایي چې 8 میلیون ماشومان په سکولونو کې داخل دي چې 2.5 میلیون یې جینکې دي. د حکومت په خبره هلته د 2008 کال راهیسې په پوهنتونونو کې د جینکو شمیر سیوا شوی دی. ویل کیږي چې بهرنیو مرستندویو هیوادونو په افغانستان کې په زرګونو سکولونه جوړ کړي دي او 2 لک استادانو ته تربیت ورکړي دي خو مجله لیکي له سکولونو د جینکو زده کوونکو وتلو شمیر اوس هم زیات دی.
منطقوي اجماع باید وساتو چې د یو د پاره یو تروریست شي او د بل د پاره بچی نه د افغانستان په ګټه ده او نه هم د منطقې. په ډېر صراحت او په صداقت مو ودوی ته دا خبره وکړه چې د بندو جوړول د افغانستان د خلکو مشروع حق دی. دا کار کوو د حقانی د شبکې سه یا د کوټي د شبکې سه. یو کس چې زموږ اولادې وژلی تاسو نیولی تاسو یې راوښیست په دې کې هم سر ټیټ سي سترګې لاندې ولویش. که داعش په پاکستان کې ځالګۍ پیدا کړي او پټنځایونه پیدا کړي هغه به هم دومره لوی سي لکه چې دا نورې بلاوې لوی سوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سره دا ځانګړی مرکه ډیر ژر له مشال ریډیو څخه.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د شام په شمال کې له خپل مهم مرکز څخه د تیښتې پر مهال سلګونه عام خلک خوشی کړي دي. یاد ډله 2 ورځې وړاندې له منبیج ښار څخه په شا لاړه. پرون د دې ښار په لارو او کوڅو کې ښځو او ماشومانو له دې ډلې څخه د خلاصون په خوشحالۍ کې جشنونه کړي دي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د داعش ډلې وسلوالو د سوریې له شمالي ښار منبج څخه د تیښتې پر مهال هغه سلګونه ملکي وګړي خوشي کړي چې دوی د انساني سپر په توګه کار ترې اخیسته. د منبج د پوځي شورا غړي شرفان درویش رویټرز خبري اژانس ویلي چې د داعش له وسلوالو څخه 2000 ملکي وګړي چې برمته شوي وو ژغورل شوي دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې د راپور له مخې 300 ملکيان چې په منبج کې د داعشیانو لخوا اسیران شوي وو د داعش د وسلوالو له تیښتې وروسته آزاد شول. د داعش ډلې د وسلوالو تیښتې د منبج ښار اوسیدونکي خورا زیات خوشاله کړي دي. د ښار یوې اوسیدونکې میرمنې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز خبري اژانس ته وویل: شکر د خدای، موږ خوشاله یو. د خدای شکر پر ځای کوم چې د محمد په نوم د داعش د یو غړي له شره خلاص کړو. د ځینو کسانو لپاره له منبج ښار څخه د داعش د وسلوالو تیښته د نه منلو خبره وه، لکه دا میرمن چې وایي باور نشي کولی او فکر کوي چې خوب ویني. د منبج ښار اوسیدونکو د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو څخه هم له دې کبله چې د داعش د ډلې په شړلو کې مهمه ونډه درلوده خپل ملاتړ اعلان کړ. دا میرمن د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو سرتیرو ته وایي چې هغه د دې د اولاد په څیر دي، اتلان یې ګڼي او ورته وایي چې ځای د دوی په زړونو او لیمو کې دی. د منبج اوسیدونکي وایي چې داعشیانو به خلک اعدامول او د هغو مړي به څو ورځې هلته پاتې وو. منبج ښار په 2014 کال کې د داعش د وسلوالو لاس ته ولوېد. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا له دې ښار څخه د داعش په شا تمبول د دې ډلې تر ټولو ستره ماتې ده. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې له کردانو او عربانو څخه جوړ شوي دي د امریکا د پوځ له هوایي ملاتړ څخه برخمن دي. د ځواکونو ویلي چې د داعش وسلوالو د جمعې په ورځ جرابلس ښار ته د شاتګ پر مهال د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 2000 ملکيان برمته کړي وو څو په هوایي حملو کې په نخښه نشي. جرابلس چې سرحدي ښارګوټی دی له هم د داعش په ولکه کې دی. له تیرې مې میاشتې راهیسې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا د پیل شویو پوځي عملیاتو هدف له ترکیې سره د ګډو پولو په اوږدو کې له پرتو سیمو څخه د داعش ډلې استل دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. موږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. که تاسو غواړئ چې موږ ویډیوګانې ترلاسه کړئ نو هم دې پاڼې ته ورتللی شئ او ورسره فیسبوک ته هم ورتللی شئ. اوس ورځو یو بل رپورټ ته. د هلمند په اړه، د افغانستان د هلمند ولایتي شورا د دغه ولایت امنیتي حالات د اندېښنې وړ ګڼلي دي. د دې شورا مشر 13 ورځې ویل د هلمند ولایت ډېرې ښې لارې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. بلخوا د دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتي ځواکونو هڅې روانې دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپورټ کې.
د هلمند ولایتي شورا وایي د دغه ولایت یوه ولسوالۍ هم په بشپړه توګه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې نه ده. د دغه شورا رئیس کریم اتل د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هلمند امنیتي وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ دی او د جګړې ختمولو ته باید عملي پلانونه ترتیب شي.
اوسنی وضعیت په هلمند کې سخت تشویشونکی دی. د ښار ټول طرفونه د مخالفینو په لاس کې دي. نو دغه وضعیت چې دغه اوس دلته حاکم دی، طبیعي خبره ده چې دلته ټول ولس تشویش لري.
خاغلی اتل وویل د دغه ولایت ټول مهمې لارې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او په ځینو سیمو کې زورور جنگونه روان دي. د هلمند ولایت د ترانسپورت رئیس غفور توخی ازادي راډیو ته وویل د هلمند کندهار لویه لار د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د شنبه په ورځ سهار خلاص شو. د دفاع وزارت وی افغان امنیتی ځواکونه له لس ورځو راهیسې په څو ولسوالیو کې له مخالفینو سره په جګړه کې دي. په خاطر دې یو شمېر مدني فعالانو خبرداری ورکړې چې که د هلمند ولایت د حکومت له ولکې ووځي ګاونډي 15 ولایتونه به د سقوط له خطر سره مخ شي. د دفاع وزارت وای د نادلی، ګرمسیر او ناوې په ولسوالیو او همدارنګه د ګرشک او سنګین د ولسوالیو شاوخوا سیمو کې محاربوي عملیات روان دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د هلمند نیابتي جګړه تر ډېره ځایه د بهرنیو جنګیالیو په ذریعه پر مخ وړل کیږي او پای ته رسېدلې د سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ هماهنګۍ او ګډې مبارزې ته ضرورت لري.
اینها تروریستای هستند که جنگ نیابتی را در افغانستان به پیش می برند.
دغه تروریستان چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي، په هر ډول چې دوی عمل کوي مونږ پر وړاندې له خپلو ظرفیتونو څخه کار اخلو. دا چې دا جګړه څو وخت پای ته رسېږي د سیمې د هیوادونو او نړۍ د همکاریو پورې اړه لري چې له مونږ سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې وکړي.
په ورته وخت کې د مدني ټولنې فعال شکریه جلالزی وایي چې د هلمند جګړه مافیایي ده او د مختلفو ګټو د ترلاسه کولو په هدف د ځینو بهرنیو استخباراتي کړیو په مرسته پر مخ بیول کیږي. جلالزی تاکید کوي چې حکومت د هلمند څخه د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس لنډ کړي او د ستونزې د حل لپاره دی د سپینګیرو او قومي مشرانو له مشورو ګټه واخلي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د افغانستان په ننګرهار کې یو شمېر مدني فعالانو له حکومت او نړیوالو انساني حقوقو ادارو څخه د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې غوښتنه کړې چې لخذو پر خزو د تشدد یا تاوتریخوالي پر وړاندې د قانون کې سزاګانې وټاکي. نورحال له جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
مدنی فعال خانولی عادل د تیرو څو میاشتو راهیسې په جلال آباد ښار کې د مدني حرکتونو پر مټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په لار کې مبارزه پیل کړې ده. د شنبې په ورځ د نورو مدني بنسټونو په ملتیا مطبوعاتي کنفرانس راغوښتی و او ګواښ یې وکړو چې که حکومت او نړیوالو بشري ټولنو یې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایه، دی به خپل ځان ته اور واچوي. په دغه مطبوعاتي ناسته کې یو شمېر ښځینه مدني فعالانو هم برخه لرله. نکور ادبی بهیر غری ملیحه حسن خیل مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
افغانستان یو داس هیواد دی چې تل پر کې خزه قربانی کیږي، خزه په بادو کې ورکول کیږي او بل دا چې د خوان لوري ټاکول کیږي، تعلیم حق ورسره حاصل کیږي په زور ورکړه. یعنی کله چې د هغې خوان مړ شي نو مجبوره ده چې خپل لور سره واده وکړي. یعنی کای خو خوي کې رضا یو کړه رضا نه وي. هم نه یوازې دولت بلکې له ټولو هیوادوالو علما څخه دا هیله او تقاضا ده چې نور دا رضالت دی بند کړي.
په ننګرهار کې د ځوان ټولنیز بنسټ مشر انجینر عبید بشیر مشال رادیو سره په خبرو کې وویل نړیوالو بشری ټولنو ته پکار ده چې د افغانستان په دولت زور راوړي چې خلک د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي نه لاس واخلي.
د هغه ادارو نه چې په افغانستان کې فعالیت کوي، د بشر حقوقو ادارې یا نورې هغه ادارې چې د انساني او د خزو د حقوقو په برخه کې کار کوي، د هغوی نه مداخله ده چې په دولت باندې فشار راوړي تر څو دغسې بد او ناوړه رواجونه ختم شي او هغه زموږ خویندې چې کوم حقوقو غوښتونکي دي هغه ورته ورسیږي.
د دغه مطبوعاتي کانفرنس په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې سوما دی ستاسی پوڑان دی گدو
مونگ پای وقت لو پا بدو که دخز ورک را دخپل طولن پا تندی یا طور داغ یا غیر انسانی او وحشیانه عمل گلو او در جر پای ترسیدو لپاره در هرارخیزو او اساسی اقداماتو گفتنه کهو. دویم مونگ در بدو در ناور و غیر انسانی رواش پر زد در خاغلی خانولی عادل مبتکرانه و به مثال مبارزه استایو غختن قانونی مشروع او در زر منل که دو وار گنو.
در مدنی فعالانو گواخو کرشه که غختنی و نمنل شی او کم بد عواقب را منست شی مسئولیت باید دولت او نړیوالو بشری دارو پا غاره بی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
حجرا
په 8:30 د پاسه 2 بجو،
هارون باچا هنري غړي
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
د شبقدر په پیر کلا کې د مزدورانو لپاره یو ټولنه جوړه ده چې پکې 200 کسانو ته مرستې ورکول کیږي. د پرواز په نوم د دې ټولنې چلوونکي وایي لمودې راهیسې د دې راجسترولو هڅه کوي خو لا په دې کار کې ندي بریالي شوي. دوی غوښتنه وکړه چې چارواکي او ادارې دې دوی راجستر کړي چې د خیر ښېګڼې چارې پر مخ یوسي. شانواز ترکزی تفصیل راکوي.
په پیرقلا شوقدر کې د شوقدر او د کوزه محمد ایجنسی د مزدورانو تنظیم چې پرواز نومیږي د غړو شمیرې د وسونه اوخته ده. په دې شمیر کې زنانه مزدوران هم شامل دي. خو د تنظیم د مشرانو په وینا چې دوه کلونه وشو تنظیم د رجستریشن لپاره کوشش کوي خو حکومت یې تنظیم نه دی رجستر کړی. دغه مزدوران څه مشکلات هم لري او وایي چې که هر کله حکومت د هغوی تنظیم رجستر کړي نو امکانات دي چې مشکلات یې کم شي.
زما نوم عرفان الله دی. په اسکول کې ټیچنګ کوم. ایم ایس دمه تم کړی. خو د حکومت موږ دا غره چې موږ د مزدور لپاره څه ناڅه غوړ کوم خو به هم د سکول شو بعد کسان چې ابو کور کې پراته دي دا غوي بس کوي. دا چا سبق هم نه دی او زنانه دراشه مو سرپرتی د ټوګور زنانه په پو منظور دي کور کې نه چوي بس کی کولی نه کولی شي سنټر یې کولی شي.
په دې مزدورانو کې یو شمیر تعلیم یافته ځوانان هم شامل دي چې یا خو سرکاري او یا بیا غیر سرکاري نوکری کوي. دوی وای چې هغه ته ځان لپاره نه خو د بیو سم مزدورانو د خېګړې لپاره هر وخت د حکومتي ادارو سره په تماس کې وي.
زما سملی نوم دی بی ام تعلیم نه کلاس فوري راته مې راو شو نه خو د لا ډپارټمنټ کې بالکل دی هم دا رېجستریشن خو لازم نه اعلان نه شو نو دې بار کې بس پکا دي چې رېجستریشن مو شي نو کرای ور کې پکا دي چې ماهانه سول مقرر کیږي دوی لا راځي ارم مې شي.
د مزدورانو د تنظیم یو سپینګر مشر شاه جهان سپیشل چې په خپل درځي توپ کوي وای چې هغه د حکومتي ادارو او د شتمنو خلکو نه هم ګیله مند دی. نو هغه څنګه
هغه موږ له 500 روپۍ له 100 روپۍ راکې او پاغه باندې موږ د ځان نه دی کې دوی نه په کار دي چې موږ لا مطلب چې مخ کې جون ساز کې موږ لا مطلب چې د علم رڼا راکې د زده کړې رڼا را لراکې د کاروبار رڼا را لراکې لاول موږ د کور نم کمزورې غني یو روغ ماشوم به غیږ کې مونیسي سکول ته به بوزي لس 40 روپۍ به مطلب چې هغه لاله چم ورکې غی سکول به پی وای یا به پی زده کړه کای منګ به کور کې نسبینو ساتیره د ایسم نشو کولې ارسو کولې شم خو ته مال اغننګ مین راکه چې زما خلار شم.
بل خو د سوشل ویلفیر محکمې 400 د چارواکو پوینه چې د یت تنظیم لخوا هغه ته ورکل شوی د رېجستریشن په درخواست کې یو څه کمی نو که هر کله دوی دغه کمی پوره کړو نو بیا به دغه تنظیم رېجستر شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو.
هلته بادشاہ خانمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مرته بابا یې څه په خواره زاړه کولی.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوردونکو هندي سینما ته بالی ووډ ویل کیږي چې پاړه یې ځنې دا خبره هم کوي چې د کوم هنرمند یا اداکار لنوم سره خان وي نو هغه داسې دی چې د کامیابۍ سند ورسره وي. له دیلوپ کمار واخلې تر شاهرخ خان پورې یو شمیر پښتانه د بالی ووډ وتلي څیرې دي. هم په دې اړه د مشال راډیو خبریال اسرار عالم مومند رپورټ جوړ کړی چې د دیلوپ کمار په فلمی ډایلاګ یا په وینا شروع کیږي.
میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے جو اس دھرتی کی لاج بن کر اس زمین پر آئی تھی اور آج انسانیت کا کلنک بن کر تمہارے چرنوں میں کھڑی ہوئی ہے. بٹھا دو اس وشواس گھاتری کو. اس کو کہہ دو کہ یہاں سے چلی جائے.
دا آواز د هندستان د فلمونو د نامتو ستوري دلیپ کومار دی. د خپل نوم یوسف خان دی او شاوخوا تیا کله مخکې له پېښور څخه د 12 کالو په عمر کې ممبئی ته تللی وو. پاکستان حکومت په پېښور کې د دلیپ کومار کور کامی ورسه ګرځولی. نه یوازې دلیپ کمار بلکې یو شمیر نور پښتانه هم دا وخت د هندوستان په فلمی نړۍ یا بالیوډ راج کوي. همداراز د هندي فلمونو ستوری شاهرخ خان چې په ټوله نړۍ کې یو نوم لري او فلمونه یې یو شمیر ژبو ته ژباړل شوي دي د هندوستان د سټار پلس په نامه د یو ټي وي په پروګرام کې ویل.
بٹ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں یار میرے والد ایکچولی پاکستان سے پشاور سے
میں بھی پٹھان ہوں, لگتا نہیں ہوں لیکن میں بھی پٹھان ہوں.
زتاست یو خبر کول غواړم, زما پلار له پیښور سره تعلق لري, زه هم پښتون یم, ښکاری نه خو زه هم پښتون یم. کله چې د پاکستان د کرکټ لوبډله میچ وګټي نو زه هم چې د پلار ټیم می میچ وګټلو, او کله چې هندستان وګټي نو زه هم زما د مورجانې ټیم لوبه وګټله.
اور جب ہماری انڈیا جیتی ہے تو لگتا ہے کہ چلو امی جان کی سائٹ جیت گئی.
دا چې نور کوم نامتو پښتانه هنرمندان د هندستان په فلمونو کې کار کوي په اړه یې په کابل کې لیکوال محبوب الله خان چې خانان په بالیوډ کې په نامه یو کتاب لیکلی او د هندي فلمونو له یو شمېر ستورو سره یې مرکې هم کړې دي. له مشالې دو سره یې په خپلو خبرو کې ویل
داسې ده چې دوی کې د سلمان خان کورنۍ چې ده هغه دوی 200 کاله مخکې د سوات نه راغلي, پښتونخوا له سوات نه, او دوی په اصل کې یوسفزی دي. بھوپال نه د سلمان خان پلار د سلیم خان نومېږي, هغه بیا ممبئی ته راغلی او د فلمونو لپاره. د دې تر څنګ بله کورنۍ چې ده هغه د شاهروخ خان کورنۍ ده چې هغوی اوس مهال په پېښور کې اوس هم دي, هغوی د پلار خور اوسېږي او شاهروخ خان کورنۍ د پېښور نه راغلې ده. بیا مهمه کورنۍ چې ده د امجد خان کورنۍ ده چې د دوی پلار له پېښور نه راغلی و. د دې تر څنګ یو بله کورنۍ ده چې هغه د راج کپور کورنۍ باندې یادېږي چې څلورم پنځم نسل یې دا په فلم انډسټري کې ډېر, هغوی هم ته پښتانه وایي چې هغه پنځم نسل یې اوس په فلم انډسټري کې کار کوي او لګیا دي. د هغوی کورنۍ ډېره مشهوره ده. نو داسې تقریبا لسګونه کورنۍ دي چې د دې تفصیل ډیر اوږد راځي. خو دوی اوس ځان ته پښتانه وایي, پښتون الاصل وایي ځان ته.
محبوب د هندي فلمی نړۍ له نامتو ستوري قادر خان سره مرکه کړي, چې پکې قادر خان وایي هغه په کابل کې زیږیدل دی او تعلق یې له کاکړو قبیلې سره دی.
موږ د کابل څخه راغلو سم بمبئی ته. مور پلار می د کندهارو, مور می د کوټي وه. موږ کاکړان یو, مور می د پرن وه اور بمبئی ته راغلو. بمبئی کې دلته یو ډېر ګنده ځای دی, سلم ایریا زور ته وایي. هلته موږ راغلو, بس کور نه وو, غریبان وو. موږ کور مرا پیدا شو, تمام تعلیم میں مکمل کی.
همداراز د پښتو فلمونو ستوري امان چې په پېښور کې د پنوم یو سینما هم وا, وای کله هندي فلمونو خانان وزي نو هیڅ پکې نه پاتې کیږي.
اته کله نه پاتې راج کپور او دلیپ کمار دا هلته تللي دي. وخت نه والی ته نن رسي پښتنو چې کوم راج شروع شوی دی تر اوسه رسه قائم دائم دی او کله دا دې نه کی ہندوستان فلم انڈسٹری نے دا دا ختم شو د پښتنو نظام چاہیے انڈسٹری بو کا دا تور نشی کې نستانه تقریبا 50% کمه راشي.
ل پېښور سره تعلق لرونکو د پاکستان د سرکاري ټي وي د ډرامو نامتو اکټر فردوس جمال وای چې پښتانه خواریکخ دي او چې چرته هم وي مخ په وړاندې د تلو کوشش کوي. د په خبره که په پاکستان کې حکومتونو فلمی نړۍ ته په سمه توګه پاملرنه کړې وي نو اوس په پېښور او کوټه هم له ممبئی اورستونه وي.
پښتانه خو ټول دنیا کې پته ده چې کم کم ځای کې چې څومره امن پسند قوم دی او څومره محنت کش وګړي چې نه پوهیږي چې په دنیا کې چیرته چیرته پښتون دی هغه څومره ځان وژني, څومره محنت کوي. څومره قسمت دا دی چې زموږ په ملک کې د یو سیم سره صحیح اداره جوړه نه شوه یا صحیح کوم داغ کار یعنی دلته هر یو سړی هغه کار کوي دی کوم داغ کار نه دی. ته نو ظاهره خبره ده چې زموږ فلم انډسټري د دې نظام یو حصہ ده کنه.
فردوس جمال وایي په پاکستان کې روان د بدمنۍ په حالاتو کې هم یوازې د پښتو فلمونه جوړیږي. د په خبره کدا فلمونه خدي او که خراب خوره دي خبره کاسي کوي چې پښتون په فطرتي توګه نرم مزاجا خواریکخ او نستړی کیدونکي دي.
د ځوانانو حق پرونی ته وګورئ.
اسمو اسرار العالم مومن د سپورت نړۍ ته ځي.